و تړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالي بشما کمه دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پروما په اسلام آباد کې بيټلې بریټ وکړ، ټپي کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې ته ورغی، دعاوی ورته وکړې. خو د جولای په یوه لسمه د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباد د رسمک تر اسدخیل کلی پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی و چې ښایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازي په خپل شعر کې داسې تصویر کړی:
اخلې پتندی باندې دبر ال سنگسار و د سوځه ولا لک زخم طول لار چیرته روان لک د مست وینو دار جار د لټپو ملنګ جار ل کزار والو ته ل زخم لک ور ل لال زار ونی صدا غشه تلند زمواره اسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټه کې خاوره د دل بر وطن نیولې مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره غرقه وله چغو لکه نی ویله نیزاره څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره څه په اتڼ اسکه شوله تاو کې له اظهاره نه د تندکونو ماته نه وله انکاره اسکه غاړه راغی د تا غاړې ته له داره یمه یم ساقي زړه چاودن نه یې بر کېنوه دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه مسته ازادي ناره کفن کې و یې ساره ما وې که زه لاړم خو زه بېرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره ړنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړۍ کړۍ ازغن مه ځی تاو ترې توره ماره نمنم دا نمنم دا د شرم سپاره کیږ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب کیږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب.
ګلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د ویر به ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به دومره ویر وي چې توبه به باسه زکه چې زه د شپږو خویندو کښړې ورور یم.
ګلمن دا وړاندوینه یو ځای نه وکړي، په یو بل شعر کې چې سندره شوې ده د خپل ویر داسې پیشګویي کوي:
لالیا د غین کلاب ده زړه بن ماته یو ورځ بادا یو ورځ بداس شي خبر چې ګلمن شهید ده دلارو بر پښتون افغان له سرمان شهید
ده. د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهیر چینو غړیو شعرونه ویل دي. لدې ډلې شریفي فیضی خپل شعر آزادی رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښلې ده.
محبت لدی وطن نا کډ وکړه سرو ګلونو لچمن نا کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو لخوتن نا کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان پوره نشو دلو ی افغانستان ارمانې پوره نشو خلی بلبل لدی چمن نه کټ وکړه موري بورا خوري ورارا خزه کونډه موری برا خوری ورارا خزا کندا زلمی توب لدی مسکن کڈ وکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا چھکی لمن لدی گلشن کڈ وکڑا چھکی لمن لدی گلشن کڈ وکڑا
د ګیلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډۍ لیکلې دي. په وی لنډۍ کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګیلمن مړ دی ننې خاورو ته سپارینه. په بل لنډۍ کې راغلي د ګیلمن جنازه راغله زړه دې تکیه کړه په دیوال کې شته لاسونه. او یو بل لنډۍ ده ګیلمن ځي زه ورته ګورم وس مې د خدای په چارو نه رسي مینه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې فهیمې دانش بیا د ګیلمن په ویر کې په خپله لنډۍ ویلې او سمسمه کړې دي.
ګیلمن شهید شو پاتې نه شو سبا پر هر زړګی تر کوما ګرځوما تر کوما ګرځوما تور خاور بندی وان یارا زبد قبر تر کوما ناست یما تر کوما ناست یما استا پت لو ټول ملت خاور شو خاور دی ټول استا پر قبانو شیمینا پر قبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګیلمن د پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګیلمن د زړه ارمان پرن شو لارمانو نا تک زړ گئی بتور لا توڑینا تور لا توڑینا او په بلتانه ما شمان نشاړی یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستا د بلتانه په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پغم ندا دد پغم کی طول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑ باندی غم جن کرم لطور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دید در پر قیبانو شیمینا اور قیبانو شیمینا
داخله دانش پلانډیو کې ودا وا چې مور یوازې په غم نه ده د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه ارزو د ګیلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مپټوي.
پښتو کې یو متل دی په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره زین نور خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده سرسپارلی مبارز ده سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې سیاست هم نه ولوستی. د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا که ووسي ټرېننګ یا داسې څه هم نه و لیدلي خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و په ده کې دومره زړورتیا وه دا له ده له چا زده کړې وو دا دای له کومه اخیستی وو. یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې چون پښتنه ټولنه عموماً میړانې ته پیژندل کیږي له دې متاثره وه ګیلمن بتمن خپل تاریخ لوستی د خپلو پلرونو او نیکونو د سرښندنو تاریخ به یې لوستی او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي، او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډیر شکنجه سوی، مور یې ډیره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډیر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنۍ قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو، هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانۍ لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې، کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څېره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تېر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وې هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې به واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کلونه کلونه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن سې په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره له دې چې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یوه ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده له افغانستانه یې ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډېر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه واورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کوو خو سترګې به مې راډکې شوې، بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو. بیا به بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې شوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمه د ستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغله خپل تاریخ ته تو متی بشما، او که د بدن وینم تو یشو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګیلمن با په بندرونو او مجلسونو کې، په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خواندي نه هیرولي. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړی، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
جانان شهید دے لراو پر پختو مل سیو قهرمان شهید دے پر دے چی چی دے سوری او کما جانان شهید دے لراو پر پختو مل سیو قهرمان شهید دے لراو پر پختو مل سیو قهرمان شهید دے فزاد خڑا پڑا صدم گی ما خام دے ولا فزاد خڑا پڑا صدم گی ما خام دے اے لند وطن وے لند وطن دما لالے پیغل پیزوان شہید
دے دکلمن ٹھول شیرونا دولا ساو قوم غام دے دې په هیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. دې په یو شعر کې وای،
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پیژنې، چیرې و اورت خو د زماشن کی خالونه یاد کا، یا می چشمان، یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا می د تور زلف ول په ول تارونه یاد کا، یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې و ادوی کیسې زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زګا دشم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته زما د مخ سر خلالا یا بیا دې منما هر یو شعر او شاعری لالیا، ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل، ما ورته وویل لیوانې دستا ګیله په ځای ده، زه یې منما دستا هر یو کیسه په ځای ده، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی، خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي، قسم په خدای کمې په خوله د عشق تپاره درومي، څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي، چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي، چې سره لبان لیکم نو سره وینې مې زړه ته راشي، د زلمی ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي، هغه د پلار په مخ پرته وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي، نه نه نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم، په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچ یادوم.
د ګیلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلي وو.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې را غونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم، خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې را وایستې، یوه ډله یې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیننه هغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي، باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی او زالو غیږه ته پناه وروړه او هغه وکارول، نو ګیلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندې کړل او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغه یوویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه، لکه دا د ترهګرۍ لفظ یې ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده په دغه نظمونو کې راښکاري دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده هغه دغه سړي عینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب که چېرته ورته وکتل چې ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کې، لیکن ګیلمن داسې ښکاري چې د له پیله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه او ولته خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزي کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه شاعر شو، هغه د چاربیتو سره آشنا او هغه د ټپو سره آشنا او هغه د ساز او سرود سره آشنا، مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټپور و دا ټول سره د آشنا او هغه په خټه شاعر و. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټپور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات ویلی دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، دا هغه زمزمه کړي دي، هغه ویلي دي، یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخلي کړي. د هغه سندرې پرې خو دي، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شی نه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعري اوس چې موږ ته راپاتې هغه میخ خپلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه راځو کړه شوې ده، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوې دي. د د ذهن د اوغو ټاپونه او غرنې او سندرو نه او لغاتو نه راړولې ده. لغات داسې یو صنف ده چې هغه فی البجهه ویل کیږي، نو د فی البجهه شاعري کړې ده. او د خو زده کړم نو ملنګ جان زده کړم نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. د چې ده د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلې ده، خو به نور پریښې ده. او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسو وګورئ، دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا هم اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړی د شیشه جړوي وسره هغه شعر ایر دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و، چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، او هغه چې و هغه حاکم و، او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلې دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې، او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلې غوندې و، چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. د هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبې اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو، مجلسونو، په خادیو کې دغه چاربیت اوس هم خلک وګړي، ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و، دا ټول پکې و. ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و. هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې دغه را ژوندې شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي. نو چې تاریخ تکراریږي، دا پیښې مسر تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلنډو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبریږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانمرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم د موسیقۍ نه واخست. که دا عادي دغسې شعرونه ویله ویله، که دا اوس هم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر ده ډېر جذباتیان شته، مګر د هغوی یو کمی د ده په پرتله دا دی چې یو خو د ده مبارزه ډېره ډاګیزه او سپینه او انقلابي وه، او دائم خبر دا چې موسیقي دا د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله وا او ام دې سره وسیلې او زری د ترنړیوالو پر دغه غږ ورساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسی او نرسې خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل دپاره د نورو نسلونو دپاره یو پند وي.
آسمون صاحب که چیرته د شعر د نقد له پلوه ورته وګورو کیدای شي چې یو څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن له پلوه دلته دغه را مشکل لري، کیدای شي چې یو څوک وایي چې دلته په شعر کې فرضاً د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج ته نه دی رسېدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده، دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساسات دي، جذبات دي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوعي الفاظو کې. دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته، شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، وس شاید دا خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د ورسره مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته او مګه پیغام رسول د پاره ده د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دواړه ولسی نظم ویونکي دي، په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه وي او همدارنګه د دې د وزن په خیال کې نه وي، دوی د هغه هنګواري او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو که موږ دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو، نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به هم نیمګړتیاوي لري، هغه په زیاده دی. خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهېږي چې دا اوس کومې خوا ته دی. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا په کې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت
سپېڅلتیا چې ګیلمن وایي وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري، دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده.
بالکل دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ ده چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او یو حد ته رسېدلی، مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. ځکه وایو چې دا هېڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې ور زیات شو خو بس کنه،
او بس او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اوس مصر، کور ودان.
ستا په بلتون دومره غمجن، یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بلتون دومره غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوگمان یا ما چې حد نه لري، په غم جن زړه داسي خوگمان یا خوگمان یا ما چې حد نه لري، ستا په بل تم دومره غم جن. پکر غیړنو کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا. اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا ما
چې حد نه لري تمر دې تګي درد دا جد دند یا ما چې حد نه لري ستاپ بالکل تمر غم جن غم جن یا ما چې حد نه لري ستاپ بالکل تمر غم جن گر شما کلا مہاجر غدا کن ترہ گر شما کلا مہاجر غدار کن ترہ گر شما کلا مہاجر غدار گمر دلیل پخل وطن یا وطن یا ما چہت نری تمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چ حد نہ نری غم جن زدا سے خود من یا خود من یا ما چ حد نہ نری ستاپ بالکل تمر غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر کی لمن کی لمن یا ما چ حد نہ لری لتا سی دمر کی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپې د کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي. زما مهربان پلاره، تا ما ته لارښوونه وکړه. هو، تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربان پلاره، تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیری راکړ او تا راته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله. زما مهربان پلاره، تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره، دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره، ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1324 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلي کې د سیدا جان پرګدري په کور کې وزیږېده. لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ درې چلام ښوونځي کې داخل شو.
رسلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې په عالي نمبر فارغېږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعیني تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالي ترین مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانی ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په امور کې تعیني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوځي ډګروالو خو له جنګونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ ډېر اقارب درجه کا کاره په اروپا کې په غرب کې اوسېده په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېږل چې راشه دلته هغه کابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ وای همدلته مړ کېږم همدلته باید دفن شم. وطن سره بې نهایت مینه لرل هر مازدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناست و مجلس به کوه ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیر سر کې ناسته
ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د څلوېښت کلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپېته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څلېرویشتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیرد علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر یې چې پلار ته لیکلی نورستانی محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درڅ خطلم درته می وانه قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وانه قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا منمستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا دینو ٹھکو دزہار د پار جبنستا چپے خے دل مادر تو